ستړي مشي وخت د غرمې دولس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د جنوري شپږمه نېټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزه عبدالحی کاکړ او مجد بابر هرکلی کو. هیله ده روغ جوړ خوشاله بیاست. د امریکا له لوري پاکستان ته د پوځي مرستو درول د افغان حکومت دریځ او د یو کارپو سره مرکه. د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نړۍ رنګونه اونیز پروګرام به درته وړاندې کوو. په پیل کې مجد بابر د خبرونو سره.
لوبه د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور ریاست وای پاکستان ته د امریکا د پودی مرستو ځنډیدل به د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو منفي تګلاره بدل کړي. په پاکستان کې تختول شوی د کونړ ولایت مرستیال والی محمد نبی احمدی خوش کړل شوی دی. امریکا په ایران کې د احتجاج کوونکو ستاینه کړې او زړور یې بللی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډیدل به د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو منفي تګلاره بدل کړي. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی زیاته کړه.
من انتظار لرو چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسل کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان په اړه د سیمې د زینو هیوادونو او سره منفي دریس مثبت کړي. خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی.
امریکای حکومت د زیارت پورت ویلی وو چې د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقدامات کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالرو پودی مرستې زندوي. بلخوا پاکستان د امریکا لخوا د ګام ته یک طرفه او د حقانی شبکې او افغان طالبانو سره د مرستو کولو تورونه رد کړي دي. د افغانستان د کونړ ولایت مرستیال والی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پیښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړی وو، د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. محمد نبی احمدی مشال ریډیو ته د خپل نیول کېدو په اړه داسې وویل.
د یو څه مرستیاله قبله اراده هم داسې وه چې زه هند ته باید تللی وای، خو چې مرستیا مې زیاته شوله تصمیم مې داسې ونیو چې زه باید پاکستان ته لاړ شم او د هغه لارې نه خپل تداعي وکړم. پیښور کې لږ برې ته نږدې څرمه د نامعلومو اشخاصو له خوا نه زه هلته ونیول شوم. بیا نه یم پوه شوی چې چېرته وم او څنګه او په څه ډول ما لا تر اوسه پورې په دې خبره باندې زه نه یم پوهېدل.
د کونړ مرستیال وای فشارونو او غواښونو یې روغتیایي وضعیت نور هم خراب کړی دی. محمد نبی احمدی ویلي یو ورور یې هم نامعلومو خلکو نیولی دی چې تر اوسه یې درک نه لګي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر یو شواروس کې د ملي اردو په عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وجل شوي او 13 نور ټپیان دي. رسنو ته په اعلامیه کې دفاع وزارت ویلي چې دا عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې ترسره شوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانه هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. افغان پوځ وایي د یادو عملیاتو په ترڅ کې یو اندازه وسلې هم نیول شوي دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر قبیلی سیمې خوګا خیل قبیله وایي چې نېشنل لاجستیک سیل ادارې دوی سره د کړې لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د خوګا خیل یو مشر حاجی زالد خان شینواری وویل چې دوی په تورخم کې یادې ادارې لا د ګاډو د ودرولو او دفترونو لپاره د خپل مشترکه جایداد نه یو برخه د پیسو په بدل ورکړې وه، خو تور لګوي چې ادارې زیات ځمکه نیولې.
2017
خو د یاد ادارې یو چارواکي میجر فضل مشال ریډیو سره په خبرو کې د لوزنامې نه د سرغړونې خبره رد کړې او زیاته کړې چې د نور تعمیراتي کارونو په اړه به د خوګا خیل قبیلې سره مشاورت کوي. یو غیر دولتي ادارې بلو وینس په خیبر پختونخوا کې په نرخزیانو د تشدد د مخنیوي لپاره د یو موبایل اپلیکیشن پرانسته کړي. تیر ورځ پیښور په سلب کې د یوې دستوري پر مهال د بشري حقوقو د یاد سازمان مشر قمر نسیم د دې موبایل اپلیکیشن د جوړولو په اړه وویل.
2017 کې 208 کیسز چې کم دی ریپورت شوی دي چې د کې وو خواجه سرا چې کم دی هغه قتل کړی شوی دي پېښور نوشهره او پمردان ډیسټریټ کې د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا چې خواجه سرا خپل چې کم ریپورت ته هغه مونږ ته رسول شي 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجه سرا په خیبر پختونخوا کې قتل کړل شوی دي او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دي
د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د تنظیم ترانس جنډر اکشن فورم لخوا د دې ګام ستاینه شوې او مشر فدرانه جانی مشالې یو ته ویلي دي چې هله دا د دې نوي اپلیکیشن محافظ لامل به د خواجه سراو پر ضد روان تشدد کې کمی راشي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرانې کې هیلي وایي د ایران په لارو کوڅو کې زړور ایرانیان د خپلو بنیادي حقونو خوندي کولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي او مظاهرې کوي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په خپله افتتاحي وینا کې ډیر په جذباتي انداز کې نیکی هیلي زیاته کړه چې دا مهال د ایران په یو کم اتیا ځایونو کې ایرانیان راوچت شوي دي د امریکا په بلنه راغوښتل شوي دي غونډې ته د خپلې وینا پر مهال هیلي وویل دا د هغو زړورو خلکو لخوا یو طاقتوره مظاهره ده چې د خپل زورواک حکومت تنگ شوی دی او په خوشحالی سره خپل ژوند په خطر کې اچوي او احتجاج کوي هیلی وویل چې د ایران حکومت ته بلاخره خبرداري ورکړل شو او زیاته کړه چې تاسو سه هم کوئ نړۍ به موګوري دا غونډه تیر شپه پس له هغه خفیه غونډې وشوه چې روس د نورې مشورې په مخ راغوښتې وه او د امریکا لخوا د دې بیړنۍ غونډې رابللو مخالفت یې کړی و او رښتیا خبر ده چې د فرانس ولت مشر وای د ترکی د حکومت لخوا د غلطه د کودتا له ناکامۍ حاسي ورشتو زپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقری د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی امانوئل مکرون دا سرګندونې پرون په پیرس کې لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو ورشتو خبریالانو ته وکړي د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل افغان حکومت د امریکا لوري پاکستان ته د فوجي مرستو درول په خبرګون کې ویلي چې دا ګام به افغانستان سره مرسته وکړای شي
منګ انتظار لرو چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسل کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پر د سیمه د زینو هیوادونو او سنې منفي دریس مثبت کړي
پرنر شزیانو د تشدد د مخنیوي لپاره په خیبر پښتونخوا کې یو موبایل اپلیکیشن جوړ شوی دی نر شزان دا څومره ګټور بولي
کله ته پته لګی نو دا تشدد په زموږ سره کم شي په دې واکه سره لکه چې دا کم شي ډاونلوډ شو او خلک مو یریږي
او په نیچ پروګرام د نړۍ رنگونی کې به د نورو خوندور معلوماتو ترڅنګ د انګریزي نوی راتلونکو فلم مامامیا هیر وی ګو اگین په اړه حال درکو کیا اس میں نو رپورٹر نے لرو لمشال ریڈیو سروسی اوسم د خبرونی د پر رپورٹ افغانستان پاکستان ته د امریکایي د امریکا د فوجي مرستو جنډول په اشاره سره وایي هله ده چې دا ډول پریکړه به د سیمې هیوادونه مجبور کړي چې د افغانستان په اړه خپل منفي تګلارې بدل کړي دا اشاره د افغان حکومت شای پاکستان طرف ته امریکا حکومت د زیارت پر ځای ویلو چې د وسوالو زد د پاکستان تو پریکړند اقدامات کولو پوری ورته د شاوخوا یو ارب ډالر پوزي مرستي ځنډوي پاکستان هم په دې اړه خپل خبرګون ورکړي د هر څه بعد رضوان مراد پر ریپورت کې وره
د جمهوریت ریاست د وایان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هیله مند چې دا پریکړه د افغانستان پر وړاندې د زینو هیوادونو دریس بدل کړي خاغلی مرتضوی ویل من انتظار لرو چې دا پریکړه به په سیمه کې د سولې او ثبات پر اوسل کې مرسته وکړي او د دې سبب بشي چې د افغانستان پر د سیمې د زینو هیوادونو اوسنۍ منفي دریس مثبت کړي خاغلی مرتضوی ویل د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په دې سیمه کې وضعیت بدل کړی دی نوموړي په دې اړه چې آیا پر پاکستان د امریکا د فشارونو او د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن پلان شوي اقدامات له افغان حکومت سره همغږي شوي او کنه څونه ویل خو وایي چې افغانستان او متحدان یې شریک کار کوي او له یو بل سره مشوره کوي متحده ایالات وی د امرسته به تر هغه ځندې د لوی ترکمې پورې چې پاکستان پر خپل خاوره د حقانی شبکې طالبانو او نورو سختدریزو ډلو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړی نیوي بل لورته د پاکستان د بارنې چر وزارت پروند د امریکا د دې پریکړې په اکثر عمل کې ویل چې یو اړخیز بیانونه د اهدافو د مسیر بدلول او په خپل سر ضرب الاجلونه ټاکل له تروریزم سره په مبارزه منفی اغیز کوي. پاکستان ټینګار کوي چې امریکا باید د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دې هیواد لخوا د 140 میلیارد ډالرو د لګښت ستاینه وکړي. د پاکستان د بارنوی چرو د وزارت اعلامیه وای اسلام آباد هوډ لري چې د خپل وګړو د سر او مال د ساتلو په سیمه کې د ثبات لپاره څه چې کولای شي هغه تر سره کړي.
لکه څنګه تاسو د رضوان میرات په ریپورت کې اوریدل، د امریکا حکومت د زیارت په ورځ پاکستان ته تر هغو پورې د پوځي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ تر څو اسلام آباد د ترګریزه جګړه په تیره بیا د افغان طالبانو او حقاني شبکې خلاف پریکړه د اقدامات ونه کړي. خو د پاکستان بارونی چار وزارت پرون په غبرګون کې ویلي چې امریکا دا پریکړه به له وخت سره په مشترکه اهدافو خپل اغېز پرېږدي. د پاکستان او امریکا ترمنځ مخ پر خرابېدونکو اړیکو ته په پام سره د مشال ریډیو مدیر داود خټک د امریکا له ویلسن انسټیټیوټ ټو میټینګ ټینګس څېړونکي مایکل کوګلمن سره مرکه کړې ده. نوموړي د پاکستان، افغانستان، هند او بنګلاديش پر حالاتو نظر ساتي او په دې اړه لیکنې او څېړنې کوي. راځي چې مرکې ته غوږ شو چې د داود خټک له پوښتنې پیل شي.
امریکا وایي پاکستان دی د حقانی شبکې او افغان طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي دي او پورته کوي لګیا دي. په دې حالاتو کې تاسو ویلی شئ چې امریکا څه قسمه نور ګامونه له پاکستان غواړي چې هغه پورته کړي شي؟
دا لانه د سرګنده چې امریکا په اصل کې له پاکستان څه تمه لري چې څه باید وکړي. خو څومره چې زه پوهیږم زما په اند امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې جګړه مار راټینګ کړي او بل زما په ګمان د پاکستان په استخباراتو او پوسټ کې هغه پیژندل شوي انفرادي کسان چې له وسلوالو ډلو سره لاس لري پاکستان دې هغوی هم تر بندیزونو لاندې راوړي. په دې پوهېدل ګران ده چې هغه کوم ټاکلی کار دی چې امریکا یې په پاکستان کول غواړي، خو په لویه کې تمه دا ده چې پاکستان له هغو ترهګرو سره نور خپلوي ختم کړي چې په افغانستان کې امریکایان په نخښه کوي.
دا اوس چې کوم د پاکستان په پوځي امداد باندې کټ لګول شوی دی، نو دا خو که وګورو د سپینې ماڼۍ یو فیصله ده. تاسو څه ګڼئ چې د پاکستان په حقله او د پاکستان د پالیسیو په حقله په کیپیټل هیل کې خلک فکر کوي؟
د
امریکا په پارلیمانی ودانیو کې د پاکستان په اړه دا مهال رویه ډېرې زیاتې جارحانه دي او د کانګرس نه هم ډېر سخت اعتراضونه مې تر غوږو کیږي. او زما په اند اوس به د مخکې نه زیات ملاتړ دې دریځ ته ملاو شي چې که مکمل نه وي خو چې تر ډېره حده امداد بند شي. او دا خو پرونی خبره ده چې سینیټر راوند پال وویل چې هغه به په مستقبل کې پاکستان سره د امداد بندولو لپاره یو بل وړاندې کوي.
پاکستان که څه هم د ناتو غړی نه دی، خو امریکا ورته د غیر ناتو اتحادیه حیثیت ورکړی دی. په دې حالاتو کې به د پاکستان د دغه حیثیت مستقبل یعنی راتلونکی تاسو څنګه
وینئ؟
او لیدلې مې دي چې د امریکا لخوا دا یو ممکنه اقدام کېدی شي. که تاسو د امریکا پالیسو ته فکر وکړئ نو هغوی ډېر داسې اقدامات کولای شي او په دې کې د پاکستان د غیر ناتو اتحادي حیثیت هم ختمولای شي. زه په دې نه یم خبر چې دا به وشي، خو دا ممکناتو کې راځي.
د پاکستان د خزانه وزیر اوسوس په یو بیان کې ویلي وو چې د امداد بندیدل په دې باندې هیڅ بد اغیز نشی کولی یعنی په پاکستان باندې. تاسو څه فکر کوئ که د امداد د بندیدو سره هم پاکستان اغه ګامونه نه اخلي د کوم چې امریکا له پاکستان غوښتنه کوي، نو د امریکا نور ستراتیژي به بیا سوي؟
زما په فکر د مالی وزیر سم خبره کوي او د مرستې په اړه بیان یوازې د جرأت خودلو لپاره نه دی. تر دې مخکې هم پاکستان د امریکایي مرستې بغیر وخت تیر کړی دی، هغوی چینایانو او سعودیانو ته مخه کولی شي. د امریکا مخې ته هم ډېرې لارې موجودې دي، د مثال په توګه د غیر ناتو ائتلافي هیواد حیثیت ترې واپس اخیستی شي. دا امکان هم شته چې د ډرون جګړه بلوچستان او هغو نورو سیمو ته ور وغځوي چې د امریکا لپاره اهمیت لرونکي ترهګر هدفونه موجود دي. دا هم کېدی شي چې د پاکستاني پوځ یا استخباراتي چارواکو باندې بندیزونه
ولګول شي.
اخیری پوښتنه ده چې تاسو د پاکستان او د امریکا د اړیکو مستقبل څنګه وینئ؟
Yeah, well, I think it depends on how each country responds.
زما په فکر دا په دې پورې ډېر اړه لري چې دواړه هیوادونه څنګه ګامونه اخلي. که پاکستان سخت رد عمل څرګندوي نو زما په فکر دا تعلقات لا پسې خرابېدای شي. د مثال په توګه که پاکستان د ناتو د کاروانونو لار وتړي نو حالات خرابېدای شي او زما په خیال امریکا نور سخت ګامونه پورته کولای شي. لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړل پاکستان به ارومرو د دې جواب ورکړي او دا به یو خراب حالت رامخته کړي. خو زه نه ګڼم چې دا تعلقات به قطشی. اس نو ډیر څه په راتلونکو ورځو شپو کې به معلوم شي او په خاصه توګه که امریکا د امداد د قطع کولو په سیر نور ګامونه پورته کوي نو دا به د مستقبل د تعلقاتو لاره څرګنده کړي.
دا مایکل کوګلمن چې د امریکا په یو تھنک ټینک وینسن انسټیټیوټ کې څیړونکی دی د مشالډو همکار داود خټک سره د پاکستان امریکا په تعلقاتو خبرې کولې.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
ټولنا او سغدریزی
پپاوکم پینزو بجو
اوسم یو بل رپورټ ترازو د افغانستان د کونړ مرستيال والی چې څومره د مخ کې په پېښور کې تشتول سوی او خپل کور کې جلال آباد ته رسیدلی دی. نو موري له خلاصې دورسته د او د مشارېډو افغان څنګه ازادي ریډیو په کونړ کې خبریال روح الله انوري سره رابطه کړې او هغه سره خبرې کړې دا چې د څنګه خلاصو او په کوم حال کې دی. روح الله انوري حال راکړي.
قاضی محمد نبی احمدی چې د کونړ مرستيال والی دا تقریبا درې میاشتې وړاندې د علاج لپاره پېښور ته تللی ولته دبګوري ګارډن کې ونیول شوې د نامعلوم وسلوالو لخوا او نامعلوم ځای ته انتقال کړی وو. دا جمعې په شپه تېره جمعه چې وه د جمعې په شپه 11 بجې خپل کور ته را رسیدلی دی چې جلال آباد کې کور دی. موږ ورسره خبرې کړې دي د دې زوی احسان الله سره موږ خبرې وکړې هغه شیبه باندې ویل چې پلار مې را ورسېد کور ته. خو تر اوسه پورې د دوی د یو د خولې نه هم دا نه دي وتلي چې چا نیولی او چېرته ساتلی وو او څنګه بیرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. موږ ډېرې پوښتنې له قیس محمد نبی نه وکړلې خو هغه وایي چې زما دماغي حالت یا دونه بوج په ما راغلی دی تکلیف شوی یم چې هیڅ راته یاد نه دي. نو تر اوسه نه دي معلوم هر کله چې هغه په خپل حال کې شي یا دغه راشي ذهني بوج او دغه تکلیفونه له یاد ووځي نو بیا به ورسره خبرې کوو چې کېدای شي به څه معلومات ورکړي.
شاید داسې راته وسي چې دی اوس هم د کونړ مرستيال والی دی که نه؟
تر اوسه نه معلومه ځکه وخت زیات شو. قانون خو داسې دی که چېرته یو دولتي مامور د شل ورځو نه زیاته غیر حاضر وکېدی شي هغه د وظیفې نه لرې شي. خو دې دا نه ده معلومه ځکه دا مریض او د مریضتیا په دغه باندې تللی او پېښور ته هلته نیول شوی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه خو سرپرست د دې په ځای باندې چې دی ټاکل شوی دی د دې په ځای یو رئیس دفتر دی استاد فرید نومېږي هغه کار کوي تر اوسه پورې. خو تر اوسه رسمي نه ده دغه شوی چې دا د وظیفې نه برطرف شوی که په وظیفه کې به وي.
دا روح الله انوري د خبر ایجنسی د لوړګي خوګاخیل مشرانو ویلي د رصد او تعمیراتي ادارو تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سل ورسره په تورخم کې د سویل وزنامې ځخه سرغړونه کړې ده او د دوی پر ګډو کمرشل همزکو یا نور تعمیرات او غاړي نور تعمیرات وکړي او اضافي لارې ورته بندې کړې دي چې د دوی کاروبار سره اغېزمن شوی دی. دوی وایي باید دغه اداره ورسره وویني او هر نوی کار لپاره ورسره یو بل لوازنامه وکړي له هغه وروسته کار شروع کړي. خو چارواکي وایي د لوازنامې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. فرهاد چنواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسي د لوړګي خوګخیل کوم مشران وای چې دوی په تورخم کې د تعمیرات او رصد قومي ادارې نېشنل لاجستیک سل ته د خپل مشترکه جایداد یو برخه ورکړې و چې پاغي کې ځنې مهم دفترونه جوړ کړي دي او د ویل وزنامې تر لاندې خوګخیل کوم ته هر میاشت خپل مدن ورکول کیږي خو په دې ورستو کې د هغه زړې لوزنامې نه سرغړونه کړي او اضافي ځمکه تر خپل واک اند کړي او لا نور تعمیرات کول غواړي دوی وای باید په دې لړکی دی اول دوی په اعتماد کې واخلي په دې حق له د لوړګي خوګخیل قوم یو مشر حاجی زالد خان شینوار مشال ریډیو توای
نو اگر انتظامیا سره ملازی چیرې د نوې تعمیرات وکا خوګخیل راي نه په غیر
عبدالرازق خان وویل
کلو لیار چې هغه یې بند کړ حکومت زمونږ روزګار را نه کړ حکومت چې موجوده شته روزګار دی دا روزګار یې مونږ نه پورس پورس باندې اخلي یا موټر چلی ټیکسی یا لاس ګاډي چلی یا ګنده ګونډه کې بازی را کې بازی نو د ټول خلکو روزګار دی تر خان سره تړلای دی او هلته کې زمونږ بټې وي خلک بناسو خلکو موټر یو درولې خلکو دې ژوند روانو او لیار یې بند کړ
د خبر جن سید لوړګي خوګخیل کوم د اندښنو په حق له مشکل په تورخم کې د نېشنل لاجستیک سل مشر میجر فضل سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ د کومې لوزنامې سرغړونه نه ده کړې خو البته د نو تعمیراتو لپاره مو ډیزاین او نقشې تیارې کړي خو په دې به خوګخیل قوم سره اول ناستای کوو او دا غې نه پس به پرې عملی کار شروع کوو او په دې کې په تورخم پوله یو لوی تجارتي ټرمینل هم شامل دی چې ځایي خلکو ته به هم ګټې ورسې فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي
کما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زه غته ډیر وایم چې ما وای زه کما سره پروف نشته
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ د جنرال چټونې د پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کمی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې
په خیبر پښتونخوا کې په نور شزیانو د تشدد مخنیوي لپاره اوسیو موبایل اپلیکیشن جوړ کړل شوی دی چې پرانسته پروند مازیګر په پېښور پرس کلب کې وسوه د بشري حقوقو د تنظیم بلو وینز د راټول شوو معلوماتو لمخې په پښتونخوا صوبه کې د تشدد په پیښو کې او نور شزیانو وشد سوی او د دوی د وهلو ټکولو 200 پیښې ثبت شوی دی علم غوس د پېښور رپورټ راکړي
د بلو وینز په نوم د بشري حقوقو یو غیر دولتي تنظیم د نرخزیانو د تحفظ لپاره د ترانس محافظ په نوم یو موبایل اپ جوړ کړی دی د دې موبایل اپ د پرانستلو د دستوري پر مهال د نرخزیانو د ټولنې مشري پرزانجان مشال ریډیو ته وویل چې د دې اپ د لاري به د هوی د ټولنې خلک د هوی سره د تشدد وهلو ټکولو یا لوټلو کومه پیخه ثبت کولی شي او د دې اپ د لاري به په سمدستي توګه امنیتی ادارو ته یا د هوی د تنظیم خلکو ته په وخت د یو پیخي خبر ورکول شي
او زمونږ میډیا مرګرو ته یا پولیس ته بدا پته لګي چې هر خواجه سره سره سونه زیاتی کیږي یا کم کم ځای کې سره زیاتی کیږي یا خواجه سره سونه حقیقت و یا خواجه سره سونه چې دینو هغه دروغ و یا خواجه سره سونه په جرمونو نه پړدو چته
د بلو وینز تنظیم مشر قمر نسیم وایي د نرخزیانو سره هر وخت وهل ټکول کیږي او یو شمیر نرخزیانو د تشدد په بیلابیلو پیښو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
2017 کې 208 کیسز چکم دی رپورٹ شوی دی چې د کې وخوا جا سره چکم دی هغه قتل کړی شوی دی پشاور نوشهرا او په مردان ډیسټریټ کې. د دې اپلیکیشن لانچ مقصد دا دی چې خواجا سره با اسانه خپل چکم رپورٹ ته چکم وایلنس ته هغه مونږ تر رسول شي. 2015 نه والا تر اوسه پورې 54 خواجا سره په خیبر پختونخوا کې قتل کړل شوی دی او 609 د متشدد مختلف کیسونه شوی دی.
نرخزیان وایي د دې ایپ سره به اوس د تشدد کوونکو خلکو په زړه کې یو ډول یره ترهه هم پریوزي او کېدای شي د دې سره تر یو حده پورې د هغوی ژوند خوندي شي.
زما چې پخپله څومره خیال دی چې دا خلکو ته پته ولګي نو دا تشدد په زموږ سره کم شي په دې واقعې سره لکه چې دا کم شي ډاونلوډ شو او خلک په مو یریږي او حکومت په زموږ سره د دې شیز د لاسه ډېر دغه کوي امداد کوي که نه.
یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د ژوند او نورو حقونو د خوندي ساتلو لپاره په حکومتي کچه هم په یو پالیسۍ کار روان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبی زرستان یو شمیر خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی دورانسو کورونو سروې دی وکړي. په سیمه کې د پوځي عملیاتو مهال دورانسو کورونو په اړه د معلوماتو راغونډولو لپاره حکومت سروې شروع کړي، خو ځینې کلي او قبیلې بیا وایي چې دوی له سروې پاتې سوي دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلي وزیرستان مختلف او سیمو قبایلون ویایي چې یو طرف ته جنگ وهالي ځپولي یو او بل طرف ته د ړنګو کورونو د سروې او مالی ملاتړ نه بې برخې پاتې یو. په دغه بر ایک شه ځنه قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی دي.
مو نوم ګلفراز دی. د مشتې نظرخیلیا مشته د الول ګرنون څخه آخري حدود پره دا پوتو دو تنګړای ورسره چې کیم دی بوسپا ورا د نظومي پراسینې تیژه دا کاڅو کورینا شوی دی ټوټل دا غونډې پوتې سروې نه دی وسپره چې کیم دا پوتې دی د مل اندراج نه شوی مهرباني دا وشي چې داینه د میژ د دغه سروې په زر نظر وشي.
یو مون نوم ملک مردالو جان کوم نظرخیل تحصیل سروې کای چې د مو د نظرخیل د ملک شی دارا د سروې نه پوتو د کورینا مې لاس کولا مخ شوی رون رنگ شوی دی مال ماوي شی ارت مې خاتم دی ورسره چې دل وروړې مشتا د مو ډاکا پوتو دو تنګړای ینه زومینه اوڅه کاسکې پر داله کا د مو د سروې نه مرو ما پوتو دو یتګه دا په زر نظر نه اندراج وشي. میش هم پاکستانی په دغه ملک شه پوتو کېږي دغه خوبره سره تعلق سوتی د میش د غام د شو د نقصان پښتنه څوک نو کو
ز د حلال ګډ اوسې دین کا یو نو مې بارام دای ی میش کوری نه ډنګ شوې دي سر به نه تو شوې کنه بل بچم اټنټی خو تا گزار کو اټنټی نه ډېر کم بلاب شوې دي دا مهرباني دا وشي کنه چې میش سر به دا زر نظر وشي.
حاجی سر بدر خبره کا و چې د میش لا کی دي مکمل مشکل گزار لا کی دي دغه وال بعد شوې و دي کیشه ٹھنڈاوی او وبرال ویش غلا کی سروال کیجی وے سوال دے توند دارے سروے نہ تو شوی پنا باد مشتے او دے بدر دے سینے تیجے دے تنگاڑی دا سروے نہ تو شوی او مش دا ارث کاوی چ دے مش دا دغه سروے پر زر نظر سی ریشی او پدا خبر ا بده دا عمل وشی
دے کبلیانو دے دگی مشکل پ بارک ش دے سیمنا دے قومی اسمبلی نمائندہ او دے سفران دے قائمہ کمیٹی چیئرمین مولانا جمال الدین مسعود شویائی وار وے زنے
دا غونډه د سروې نه پوتې دي او مشتا پاتې هم دوه چې دا پوتې دي. بل ارز د بوسپا د مشتې د پوراخو تحصیلدار ولوژه شو هغه خو شریدو او د تنګې ادارې د پوراهان تحصیلدارو لګیا دی او ځکین دغه نور ځاینه دي. اصل خبره دا دو چې د میزو انتظامیه لشکې بې اختیاره دوی د یو سیستم د دې سره نشته ده چې د خلکو ته پر وخت وشي دغه په واده سره د خل د مشکلات سره مخامخ شوای دی چې د کراچۍ نه غولای دی چې د کوټه نه غولای دی کورینا نشته ملې لاندې دي. نو د میزو کوشش دا دی چې د وره ولا علاقې اول وشي خو ان شاء الله تعالی وسو پولیټیکلی هڅه کوشش دو او د خل کې سیم دکنه دا مشکل ان شاء الله نظر نظر حل شي.
دغه کبالیانو غشتنه وکړه چې د کورونو د سروې د پاره د ذمہوار چارواکي زر کې لارې را تسمې کی کاني دوی مجبور وی چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشالې ډورې په دوه منې کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه به ګلایاس درته وړاندې کړي چې نن به یو ځل بیا دراورو ځکه مخکې مو اورېدلې دي خو اوس هم بل سیمې بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډیدل به د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو منفي تګلاره بدله کړي. د کونړ ولایت مرستیال والی چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په پیښور کې نامعلومو کسانو اغوا کړی و د جمعې په شپه په جلال آباد کې خپلې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېر یو شواروس کې د ملي اردو په عملیاتو کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر قبایلي سیمې خوږه خیل قبیله وایي چې نېشنل لاجستکس ادارې دوی سره د کړې لاسنامې خلاف ورزي کړې ده. یو غیر دولتي ادارې بلو وینز په خیبر پختونخوا کې پر نرخدیانو د تشدد مخنیوي لپاره د یو موبایل اپلیکیشن محافظ پرانسته کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وایي د ایران په لارو کوڅو کې زړور ایرانیان د خپلو بنیادي حقونو خوندي کولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي او مظاهره کوي. د فرانس ولسمشر وایي د ترکیې د حکومت لخوا د غلطې د کودتا له ناکامۍ هڅې ورسته ځپونکو اقداماتو په اروپایي اتحادیه کې د انقرې د غړیتوب په مسله کې پرمختګ ناممکن کړی دی. امانوئل مکرون دا څرګندونې پرون په پیرس کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر خبرو ورسته خبرې اعلانو ته وکړي. یو نوی راپور چې کارنیګی سیډنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبر عملیات دا مهال د ایران د امنیتی ادارو اساسي اوزار او وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 14 نیټه خپور شوی راغلی دی چې ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبر عملیاتو کار اخیسته.
د خبرونو لنډیزونه له مجید بابر اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په واضح توګه ویلي دی چې د امریکا او یا د بل کوم ملک لخوا د پاکستان پر ضد کڅه قسمه ګامونه پورته کړی شو نو سخت جواب به ورکوي او کده ملک په بندوبستي سیمو کې ډرون حمله وکړي شو نو راغورځوي به. ورسپانه لیکي چې پاکستان په 13 کلونو کې امریکا ته د کولیشن سپورت فند په مت کې 30 ارب ډالر رسیدونه لیږلي چې په کې 44 ارب ډالر ترلاسه شوي او 9 ارب ډالر ورته وس هم پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي مشورولۍ لپاره کار دی چې خپل منځي اختلافات د ختم کړي او امریکا په شمول درست نړۍ پر وړاندې د خپل یووالي مظاهره وکړي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانې لیکي چې د امریکا لخوا د امداد ودرولو خبره په پاکستان د دباو اچولو ایوي حربینه علاوه نور څه نه دي او د دې په پاکستان د اثراتو نه انکار نشي کېده. خو د امریکا د دې ګام یو مثبت اړخ دا هم دی چې پاکستان به اوس په خپل لومړیتوب کې بدلون راولي. ورسپانې لیکي چې امریکا د پاکستان د حقانی ډلې او افغان طالبانو سره سره ماتو داوا او پزنی نورو تنظیمونو د خپل خوخي مطابق د کاروایی کول غوښتنه کوي. خو پاکستان څو واره دا خبره کړې ده چې ثبوتونه دی راکړي نو ضرور به د یاد وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې معاملات خرابولو په ځای په کار ده چې حالات ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. تې سره سره پاکستان لدا هم په کار دي چې د امریکا په امداد د خپل اړتیا کم کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار د 13 چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یو او ردنی پر محل ویلی چې 2013 کال کې بعد سپریم کورټ د توجه مرکز تعلیم او صحت وی. ورسپانه لیکي چې دا ډیره د خفغان خبره ده چې د ملک یو شمیر ضلعو او تحصیلونو هسپتالونو کې ډاکټران زیاتره ماشينونه په شخصي کلینیکونو کې استعمالوي. خو چې کله چارواکي د هسپتالونو دوره کوي نو دغه ډاکټران واپس ماشينونه هسپتال ته راوړي او دا ظاهروي چې مریضانو ته هر قسمه اسانتیاوي ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې سپریم کورټ سره سره د صحت محکمو له هم په کار دي چې د ملک د ټولو سرکاري هسپتالونو د څارنې یو کوټلې نظام دی جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نېشنل انټرست مجله لیکي په پاکستان کې سخت درزي مخ په خوریدو ده چې اوږد مهاله اغیز به زیات وي. بل خو د برتانیې ګارډین ورسپانې په کابل کې د زیارت دروازې ځانمرګ بریټ ته په پام سر لیکلي چې کابل د افغانستان هغه یوازینی ښار دی چې پکې په سو حملو کې ولسی وګړو ته مرګ شو بل زیاته وشته ده. د دواړو مقالو لنډیز راوړو. د نېشنل انټرست لیکي چې تیر میاشت د خادم رضوی په مشرۍ تحریک لبا کې رسول الله لوري اسلام آباد وتړ سو چې شای له وخت تیرېدو سره د خلکو د خبره هیرسي خو د دې پېښې اوږدمهاله اثرات به تر ډېره وخته پاتې وي. د مقالې په وینا چې که څه هم په درنا کې په زرګونو کسانو ګډون وکړ خو که څه هم د اثراتو په اړه یې له مبالغې کار نسي اخیستل کېدی، البته دا په پاکستان کې د سخت دریځۍ د خطرناکې ودې ښکارندوی کوي. لیکوالان وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ یوه وجه د کرکې یا نفرت ډکو خبرو ته د خلکو لاسرسی دی چې د سکولونو د نصاب، مذهبي ویناګانو، ټلویزیون او ټولنیزې میډیا له لارې خورې شي. خورسره خپله ریاست هم د خپلو ملي ګټو لپاره سخت دریځۍ د سیاسي آلې په توګه استعمالوي. د مقالې لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې چې د پاکستان ټولنه په بې کچه توګه غیر لیبرال علدا، نو څنګه کولای شي د سخت رزی له جوړې ستونزې ځان وژغوري؟ د دې په جواب کې لیکوالان وایي چې ترګری ته د جګړې په میدان کې ماتې ورکول لکه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې ورکړه یو خبره ده، خو د سخت رزی په شان پیچلې مسله لمنځوړل ډیر مختلفه او ننګونکي کار دی. د برتانیې ګارډین وسپانی بیا د زیارت په ورځ په کابل کې د سوي ځانمر کې بریټ پاړه لیکنه کړې ده. په دې حمله کې یو ولس کسان وژل سوي او 25 ټپيان وو. وسپانی زیاتوي چې په کابل کې یو اونۍ وړاندې هم د شيګانو پر غونډه بریټ کې 40 کسان وژل سوي وو چې زمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه. ګارډین لیکي چې په جګړه ځپلې افغانستان کې پلازمینه کابل د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په حواله تر ټولو خون نړۍ ځای دی. د چاشمه پرز د افغانستان ملي امنیت ویلي و چې په کابل کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې یو مرکز شند کړ چې پکې په کابل کې د لوی ترګرو حملو منصوبه بندي کېدله. ورسپانه لیکي چې په منځني ختیځ کې زیږېدلې داعش ډله په 2015 کال کې په افغانستان کې تر راښکاره کېدو وروسته اوس په دې هیواد کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او د شيګانو او امنیتي تاسیساتو په ګډون په کابل کې حمله زیاتې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د فرانس ولسمشر وایي اروپای ټولنه کولای سي ترکیې ته په دې ټولنه کې د غړیتوب پر ځای د مشارکت وړاندیز وکړي. امانول ماکرون د خبرو پرون په پیرس کې خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړه. اردوغان ول پر اروپای ټولنه کې د ترکیې ته شاملېدو لپاره اوشت انتظار ستړی کوونکی دی. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
لخپل ترکی سیال سره په پاریس کې تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل په اروپای ټولنه کې د بشپړ غړیتوب پر ځای دا ټولنه کولای شي چې ترکیې ته د شراکت پیشنهاد وکړي. ماکرون په الیزی ماړی کې له رجب طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل په 2018 کال کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د ترکیې د حکومت لخوا د زبونکو اقداماتو او له بشري حقونو څخه د نورو سرغړونو له امله په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په مسأله کې پرمختګ ممکن نه دی. د رجب طیب اردوغان حکومت په دې هیواد کې د کودتا له هڅې وروسته شاوخوا 50,000 کسان زنداني کړل او د خونکو قاضیانو او پوځیانو په ګډون د 1,500,000 کسانو دندې وسنډولې. امانوئل ماکرون له اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل له اروپایي ټولنې سره د اړیکو لپاره دا ښکاره ده چې د ترکیې وروستۍ پریکړې او تحولات اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په اروپای ټولنه کې غړیتوب لپاره اوږد انتظار ستړی کوونکی دی. اردوغان ویل د اروپای ټولنې ګامونه خای ترکیه دې ته اړ باسي چې پریکړه وکړي، خو هغه په دې اړه چې څه ډول پریکړه به وکړي څه ونه ویل. د فرانسې جمهور رئیس په ترکیه کې د یو شمېر خبریالانو د زندان کېدو موضوع ته په اشاره ویل ډیموکراتیک هیوادونه باید د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. راپورونه وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته شاوخوا 190 خبریالان زندانی شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې له جمهور رئیس اردوغان سره د انفرادي قضیو په یو لست هم خبرې ترسره کړې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د لاسي صنایعو په برخه کې زیاتې مېرمنې په کار بوختې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلې چې د خپلو تولیداتو لپاره ښه بازار او مارکیټ ولري. دوی له حکومته غواړي چې تولیداتو ته بازار وموندي. بل خوا د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د بازار موندنې تر څنګ صنعتکارو مېرمنو ته لمرستندویو موسسو مرستې واخلي. نور حال د مشالې لوی خبریال پاسومن تعبیت راکوي.
په ننګرهار ولایت کې ګڼې مېرمنې په کوچنیو کاروبارونو او د لاسي صنایعو په جوړولو بوختې دي، خو د خپلو تولیداتو لپاره د بازار نشوالی ستر خنډ بولي. دوی له حکومت نه غواړي چې تولیداتو ته یې بازار ومومي. یوه مېرمن چې په خپل کور کې شات تولیدوي د نورو اسانتیاو د نشوالی تر څنګ له بازار موندنې هم شکایت کوي.
دا 15 صندوقه مچي دي، د دې پروسس د پکور کې په یو ململ ټوټه باندې کومه. زه دا ماشینونه نه لرم، دا بوتل نه لرم، لیبل په پیسو باندې چاپومه. زه دا غواړم چې دا زما صندوقونه ډیر شي، زه یو فارمدار شم چې زما تولید خارج ته صادر شي، زمنګ د پاره په دې ننګرهار کې مارکیټ جوړ شي، زمنګ د پاره بازار جوړ شي.
یو بل مېرمن چې د لاسي ګنډلو په برخه کې کار کوي وایي چې که د مېرمنو تولیداتو ته یو مارکیټ جوړ شي، دوی به په دې وتوانېږي چې خپل مصنوعات بازار ته وړاندې کړي.
زموږ غوښتنه ده چې موږ بازار ته لاسرسی ولرو، موږ دپاره مارکیټونه باید موږ دپاره ښځینه بازار جوړ شي، داسې یو بازار جوړ شي چې موږ ښځینه په هغې کې کار وو.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیرعالم املوال وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې له مرسته کوونکو موسسو څخه د مېرمنو د تولید داتو د پراختیا لپاره د مرستو جلبولو تر څنګ د دوی تولیداتو ته بازار هم عمومي.
موږ کولای شو دوه نه هیدري ورته کې هدوی ته جوادونه ورکو، هغه قانوني مراحل چې هغه کم وخت کې سر ترتیږي او الکترونیکی شوی دي، او همدارنګ دوی سره د ډونر یا مرستندوی همکار ادارې چې دي هغه مرسته کوي، د هغه مرستې جلب شوی دي، او دوی لپاره هغه زمينه سازي چې ډیره پورې د سوداګرۍ صنایع وزارت د پالیسي مطابق چارې سر ترسیدلي.
د ننګرهار پر ولزغ کوي چې که د بهرنیو تولیداتو د استعمال پر ځای د کورنیو هغو څخه کار واخیستل شي، نو له یوه پلوه به مو صنعت پیاوړی شي او بل پلو به یې د بهرنیو له احتیاج څخه ټول هیواد ژغورلی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم تاسو په مونږ پروګرام د نړۍ رنگونو تر هړو له د خبرونه کې تاسو د ساينس ټکنالوژي او فلم نړۍ معلومات اوري. د پروګرام کوربه ګلیاست دی، مخکې مو اوریدلې دی او اوس یې یو ځل بیا دراوړو.
دا مشال اړیو نیوز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. فیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا مشهوري کمپنۍ ټیسلا او سپیس ایکس مریخ سیارې ته د میشن لګر لپاره د یو طاقتور راکټ د ازماینې دا وکړې ده. دا فالکن هیوی راکټ نومیږي. د کمپنۍ مشر ایلن مسک په خبره د راکټ تجربه تیر میاشت قبول وو خو اوس یې کړې ده. د دوی په خبره د راکټ تجربې پروګرام کې بدلون راوستي او فالکن هیوی تجربه کړې ده. د راکټ تجربه په کالیفورنیا ریاست کې شوې ده. د فالکن هیوی 9 بوستر راکټ میزایل تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا 100 وارې استعمالې دي شي. د ټیسلا کمپنۍ مشر ایلن مسک په انسټاګرام تصویر خپور کړی او لیکلی دی چې دا راکټ به مریخ سیارې ته میشن لګولو لپاره هم کارول کیږي. تر دې مخکې ټیسلا کمپنۍ د راکټو تجربې هم کړې وي او په مریخ سیارې د خار آبادولو پلان یې وړاندې کړی و. دا کمپنۍ تر 2040 کال پورې مریخ سیارې ته د انسانانو لګولو منصوبه اعلان کړې وه. دې منصوبې تر لاندې 500 کلونو پورې به په مریخ سیارې تر 10 لکو پورې د انسانانو یو لوی خار آبادول وي. کمپنی مریخ سیارې ته د انسانانو وړلو لپاره PFR نومي راکټ هم تیاروي. په دې کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده او دا به د امریکا د خلایي ادارې ناسا ټکنالوژي نه سوچنده خوي. د دې راکټ اوږدوالی به 400 فټ وي او دا به 9 فټ افننوي.
چین په لومړي وار داسې الوتکه جوړه کړې ده چې په اوبو د کوزیدو او د الوت صلاحیت لري. دا د نړۍ تر ټولو لوی الوتکه AG-600 ده. دې جهاز د یوې ګینټې پرواز کړی او په اوبو کوزه شوې ده. دا جهاز د بوئنګ 777 عمره حجم لري او په دې کې سلور ټربو انجن لګېدلی دي. په دې جهاز کې تر 500 پورې مسافر سفر کولی شي او تر 200 ګینټو پورې د الوت توان لري. دې جهاز د چین جنوبي صوبې ګوانګ ډونګ کې ژوهای ایرپورټ نه پرواز کړی وو. په عمومي توګه د دې جهاز کار په اور قابو موندل او په سمندر کې امدادي کارونه دي. خو ځینې راپورونه وایي چې دا جهاز د فوجي مقاصد لپاره هم کارول کېدی شي. د AG-600 الوتکې خوفیه نوم کنلونګ دی. د دغه جهاز پرواز په سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه ښودل شوی دی. د دې جهاز په جوړولو کې 8 کاله لګېدلي دي او دا جهاز تر 350 ټنه پورې د وزن وړلو صلاحیت لري. چین به داسې 19 الوتکې جوړوي. د دې مخکې په 1970 کال کې د امریکا هیوز H-4 هرکولیس نومي جهاز د 26 سیکنډو پرواز کړی و خو ناکامه شوی و. هغه جهاز د امریکا په اوریګن ریاست کې په عجایبګر کې نمایش لپاره کېښودل شوی دی. په نړۍ کې یو داسې ډاکخانې حال درکوو چې د سمندر لاندې ده. دا ډاکخانه د جنوبي بحر الساحل په یو وړوکي ملک وینواټو ساحل سره نږدې ده. دا ډاکخانه په 2003 کال کې پرانستل شوې وه. دا ډاکخانه ډېره ژوره نه ده او تر 100 فیټو پورې د سمندر لاندې ده. دې ډاکخانې ته رسائی ډېره اسانه ده. له دې ډاکخانې واټر پروف پوسټ کارت هم اخیستل کېدی شي. په دې ځای کې د سیاحي پر ځای یو خاص مهر لګول کېږي. دا ډاکخانې ډراپ باکس یعنې د خطونو په ځای کې شګوي او کارکوونکي هر وخت د غذای خالي کوي. بل گیټس د کلون رئیس د نړۍ یو کامیاب شتمن کس دی او د دې کامیابۍ تر شا لوی وجه یې مطالعه یعنی د کتابونو لوستل دي. دا خبره د بل گیټس پلار ویلیم اچ گیټس سمو دا وړاندې په یو مرکه کې کړې وه. د نوموړي په خبره بل گیټس په وړوکي والی کې هر یو کتاب لوستلو او شوق یې هم ورسره و. بل گیټس به د هر یو کتاب مطالعه هم کوله. د دې مخکې په یو ټکي کې ویل شوي چې د نړۍ 1200 شتمنو کسانو یو عادت مشترک دی او هغه لوستل دي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ سہولت په جنوري میاشت کې په زیاتره موبایل ټلیفونز کې ختم شي. واتس اپ ځین موبایل ټلیفون کې دا سہولت ځکه ختموي چې دا سپورت کول یعنی ټکنیکی لحاظ سره سمون نه خوري. دوی تر مخه دا سہولت د بلیک بیری اپریټینګ سیستم بلیک بیری لسم او وینډوز 8.0 کې ورلمه ختم کړ شوی دی. دوی صارفین ته ویلي دي چې خپل موبایل ټلیفون اپګریډ کړي. په چین کې اوسیدونکي به خپل شناخت د سمارټ موبایل ټلیفون د لارې کوي. دا سمارټ موبایل ټلیفون به د دوی شناختي کارت وي. په دې لړ کې یو نوی ورچوال شناختي نظام هم په چین کې معرفي کیږي. دا ډیجیټل شناختي کارت به د کاغذي کارت په شان کار کوي او په چین کې به دننه د خلک دا کاروي. دې نظام ته سی ټی آی ډی نوم ورکړل شوی دی. دا په چین کې د وی چیټ ایپ په شکل کې کار کوي. د دې ایپ په مرسته صارف به خپل شخصي معلومات اندراج کوي او قومي پولیسو سره به دغه ډاټا بیس تړلې وي. د نړۍ په نورو ځایونو کې دا نظام لا اوسه پورې موجود نه دی. اوست فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Prometh Mario.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کا؟
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې هم فلم سٹار وارز دی لاسټ جیډای په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم جومانجی ویلکم ٹو د جنگل دی چې د 1.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم آل د منی ان د ورلډ دی چې د 1.5 بلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس افس کې د وتیلي اداکار سلمان خان نوې فلم ټایګر زندہ ہے ریکارډ کاروبار کړی دی. دې فلم یوازې په هند کې په 3 ورځو کې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند فلمی ویپانو تر مخه ټایګر زندہ ہے په مجموعی توګه د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم فکرے په دویم نمبر او فلم فرنګی په دریم نمبر دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز 3 فلمونو په ټول نړۍ کې ډیر زیات خوښ شوی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. د دې سیریز 3 فلمونه اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2001 کال کې نمایش ته وړاندې شوي ول. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 ټریلر خپور شوی دی. په خوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې د لوی کسینو یعنی د جواری ځای نه اغلا کوله، خو په نوی اوشنز 8 فلم کې ټولې ښځې راغونډې شوې وي او په نیویارک ښار کې د فلمي ستورو یوې میلې کې د اغلا هڅه کوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سانډرا بولک، کیټ بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نورو کار کړی دی. د فلم په پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی. فلم اوشنز 8 په جون په 8 نمایش ته وړاندې کیږي.
Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege.
It's a mistake. But it happened. And if I were to be released, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends. you know, pay my bills.
Even if this was possible, you'd need 20 people.
Seven people.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at. How long would it take you to make seven pieces of jewelry?
5 or 6 hours.
How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore?
Isliye tumhare paas koi pati nahi hai.
Less.
What's your name? Name Ball. What's your real name?
8-Ball.
Do you want me to tell you how big a job
No.
is?
No, I'm out.
I'm gonna tell you how big the job is.
I'll be back before you know.
Can I come with you?
This is Mommy's very special work trip.
د امریکا برتانیا او سویډن په شریکه مشهور فلم مامامیا سیریز دویم فلم ټریلر خپور شوې دی. د مامامیا لومړی فلم په 2008 کال کې نمایش ته وړاندې شوې و چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی و. د لومړي فلم بجټ یوازې 250 میلیون ډالر و. د دې سیریز نوی فلم نوم مامامیا هیر وی ګو اگین دی. په دې فلم کې مشهورو اداکارانو امنډا سی فرای، جولیا والټرز، فایرس براسنن، کولن فورد او اینډي ګارسیا شیر او امرلی سټریپ کار کړی دی. دا فلم به د جولای په 6 نمائش ته پروګرام کیږي.
I have a dream, a song to sing.
I'm so glad you're here. I'm pregnant, but I don't know how to do this by myself.
Your mother is the bravest person we ever met.
Look at my baby.
Let me tell you how she did it, all on her own.
Life is short. The world is wide. I want to make some memories.
This dress might look very pretty on.
You really don't know me at all, do you? I think we should stay here together.
Oh, I wish I could stay here too.
د هندي سینما مشهور اداکاري رانی مکرجی نوې فلم هچ کې لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم یش راج جوړ کړی دی او د دې پروډوسر آدیتیا چوپړه دی. په فلم کې رانی مکرجی خوونکی وی او هر وخت ورته اٹکی کیږي. هم دغه وجوي چې څوک ورته نوکری نه ورکوي خو رانی حوصله نه بایلي او په سکول کې ماشومان ته زده کړې شروع کړي. دا فلم به د فروری په 28 نمایش ته وړاندې کیږي.
تم ټیچر کیوں بننا چاہتی ہو؟
آپ کی آوازیں سن کے بچے کلاس میں ہنستے ہی رہیں گے.
I've never seen a teacher with a speech defect.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے. ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी शॉक देते.
टीचिंग में आपको जॉब मिलना मुश्किल. किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप.
आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर सर.
We are willing to give you a chance. Saint Notker's is one of the most elite schools. But thanks to Right to Education, हमारे यहाँ 14 म्युनिसिपल बच्चों को एडमिशन दी गई है. ये आपकी क्लास होगी. आप एक बार सोच लो.
है तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्लास, एजुकेशन, चार दीवार और 6 घंटों में सीमित नहीं है.
चलो ठीक से बोलना तो सीख लो. दो बात बोलती नहीं हो, 4 हिचकी पहले सुनाई दे जाती है.
गलती इन बच्चों की नहीं है मैडम. यहाँ के टीचर्स और बच्चों ने इन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए ये पढ़ाई कम और बगावत ज्यादा करते हैं.
They don't belong here. They never did. They never will.
They will, sir. शायद हमने कभी कोशिश ही नहीं की that they do belong. You know what, Mr. Wadia? There are no bad students, only bad teachers.
د هندي سینما مشهور اداکارانو سیدارت ملوترا او منوج پاشپای نوی فلم آیاری لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا فلم په هند کې په فوج او سیاستدانانو د بډو رشوتونو اخستو په رښتینی واقعاتو جوړ دی. دا فلم مشهور ډایرکټر نیرج پانډه جوړ کړی دی. د دې مخکې نیرج پانډه مشهور فلمونه سپیشل 26، بیبي او رستم جوړ کړی و. په فلم کې سیدارت فوجي افسر وي او داسې خوفیه خبرې واوري چې پکې د فوجي سامانونو اخستو کې د بډو رشوتونو خبره وي. په فلم کې منوج پاشپای د سیدارت مشر وي خو سیدارت تباغي شوی وي. دا فلم به د جنوري پښ پک وشته منو ماشتا پر اورانی کیږي.
میرے باس ہمیشہ کہتے تھے کہ سرویلنس میں لسننگ از ا فائن آرٹ. ایک ایماندار فوجی تھا.
یہ ٹینکس، یہ گنز واقعی بہت اچھی کوالٹی کے ہیں پرتاپ.
ایٹ 4 ٹائمز بلڈی پرائس.
एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला है।
ऐसा भी तो नहीं कि तुम्हारी जेब से जा रहा है। What's the problem, damn it? It's the bloody taxpayers' money.
जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है। फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी।
फौजी है? प्रॉब्लम क्या होगी?
तुम्हें बहुत मानता है, बोलता रहता है कि अभय सर के जैसे बनना है।
इंडियन आर्मी पर से लोगों का भरोसा कभी उठना नहीं चाहिए अभय।
सरेंडर योर सेल्फ। मैं जबान नहीं दे रहा हूँ लेकिन कोशिश करूंगा कि तुझे अपने हाथ से नहीं मारूं।
आपको एक वार्निंग देनी थी। दे दी।
आप लोग अय्यार हो, अय्यारी आती है आपको। गूगल करो या मतलब भी बताएगा इसका, जो जब चाहे रूप बदलता है। मैं तुझे ढूंढ लूंगा जय।
नहीं सर, आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। आप भूल रहे हैं मैंने ये सब आप ही से सीखा है।
क्या जिंदगी जिएगा जय तू? इसके बाद हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और तेरा सबसे बड़ा डर होगा मैं।
गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شوند غزل رنگ غزل شوند کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شوند غزل رنگ غزل شوند کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل جال غزل زلف کی ہر ول غزل تور نرے ورجے غزل خالف کلا بل غزل منڈس پی نزنا دا ولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوز کنت کے غٹے غزل غزل گنگ نرے غالے او پسل غزل او تل غزل نالے چ غزل ہر سر منگل غزل سترگ غزل سترگ غزل غزل قامت غزل سنا غزل او ہار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پی غلطو زوانی غزل شوخ سنگار غزل زر غزل درزا غزل قادی غزل تلوار غزل سلیکی غزل اوف غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بہار غزل سترگ غزل سترگ غزل 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 سلنڈی وگ دیوی دو وصال لیٹی غزل غزل کلا شرابی سترگی او دے غزل غزل आलाप खंदा की अनंगी मणी गजल गजल असल की दादरे गजली दी चिशरी क्या गजल यौदे पिदायत बल जवानी बला फना गजल सरगे गजल सरगे गजल सरगे गजल शीशी गजल सरगो के खंदा गजल शुंड गजल रंग